دوستان، ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو دغه وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه د قادر جلالو په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د کابل د ګارنیزون قومندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري سازمان له غړو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
اوردونکو په موکړې د مهمو خبرونو سرخط ته، د افغانستان جمهور رئیس وایي د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان په غوړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاري پراختیا غواړي. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې انتحاري حمله غندلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د بنګلادش د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن ویانا ته ورسېد. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي حکومت یې د شانګهای د اقتصادي همکاري سازمان په غړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاري پراختیا غواړي. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د چین له سی سی ټی وی سره په امریکا کې وویل:
First thing is to arrive at a common understanding of threats, because these threats
د وی لمړی خبر دا ده چې ټول په هغو خطرونو وو په هیجو چې په ګډه ورسره مخامخ یو، ځکه دا خطرونه په یو هیواد پورې نه محدودېږي او له شبکو راپورته کیږي. په داسې حال کې چې شانګهای سازمان د خلکو او دولتونو د همکارۍ لپاره دی، موږ باید پوه سو چې هیڅ هیواد له دې خطر مسؤل نه دی. د چین جمهور رئیس په د جون په نهمه او لسمه نیټه د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د اتلسمې غونډې کوربه وي. غونډې ته اشرف غنی هم ورځي. د شانګهای د اقتصادي همکارۍ سازمان اته دایمي غړي لري. افغانستان د دې سازمان په څلورو کتونکو یا څارونکو کې دی. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سي چې پر ملکی وګړو او حقوق دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي، د تروریست حملې د تروریستانو غیر بشري اړخو له اسلامي اصول سره چې حقوق یې د دفاع ادعا لري، د هغوی د عمل تناقض څرګندوي. د امریکا حکومت ویلي چې د افغانستان له حکومت او امنیتي ځواکونو سره ولاړ دی، او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، سولې او ثبات د تامین لپاره د دینی عالمانو د هرې هڅې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم پرونی حمله غندلې، او د ملګرو ملتونو سازمان په ورته خبرګون کې ویلي چې دا باید د ټولو افغانانو د سولې راتلونکي لپاره ګډې هڅې متاثرې نه کړي. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی. نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې سره د شلوره کرکټ په دوهمه مسابقه پیل کړې. د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ د دریو مسابقو دغه لړۍ د هند د دهرادون ښار د راجیو ګاندي په لوبغالي کې ترسره کیږي. تا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د جون په 14 نیټه له هند سره ټیسټ مچ وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویانا ته ورسید. دا د جمهوري ریاست د دورې تر ګټلو وروسته اروپایي اتحادیې ته د پوتین لومړی رسمي سفر دی. پوتین د دې سفر په درشل کې له اروپایي اتحادیې سره د خپلو اړیکو د رغولو اشاره کړې ده. د روسیې ولسمشر د اوتریش له رسنیو سره په مرکه کې چې ویانا ته د هغه تر تګ مخکې خبره شوه، وویل چې د اروپایي اتحادیې ثبات او یووالی غواړي. هغه به په ویانا کې پر روسیه د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په اړه چې د اوکراین د کریمیا د ټاپووزمې د جلا کولو له امله ورباندې لګېدلي، او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له فعالیته د مسکو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ایران حکومت نن ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د اټومي انرژي ځانګړي ادارې ته خبر ورکړی چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې د ناکامۍ په صورت کې به د یورانیم غني کول پیل کړي. د ایران د ولسمشر مرستیال علي اکبر صالحی چې د ایران د اټمی انرژي د ادارې مشري هم کوي نن وویل چې د دې پریکړې یو لیک نن په ویانا کې د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته سپارل او حقوقي خبر ورکړی دی. خو صالحی دا هم وویل چې سملاسي د موافقې اصولو ته متحد پاتې کیږي او اټمی فعالیت باید د موافقې په چوکاټ کې پاتې شي. او د تاجکستان او قرغزستان چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې چې تر دا وال اندیدې د سرحدي ساتونکو ترمنځ وسله واله نشته سوې ده. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې ادارې ویلي چې شخړه نن د لیلیک په سیمه کې چې د هغه هیواد په جنوب کې پرته ده هغه وخت پیل سوه چې یو شمېر قرغزي سوداګرو په سیمه کې چې تاجکستان هم دعوه ورباندې لري د موادو په خرڅولو پیل وکړ. خو له قرغزستان سره په سرحد کې د تاجکستان د سوغد ولایت والی مرستیال رستم رحمتزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې درې تاجک سرحدي ساتونکي تر دغې نښتې وروسته نیول سوي وو خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د مذاکرو په پایله کې خوشې سو. رحمتزاده ویلي چې د دواړو هیوادونو چارواکي نن وروسته خبري سره کوي. د قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په سرحدي سیمو کې تل د ځمکې پر سر دغه سین نښتې کیږي. دا هیوادونه په فرغانه دره کې چېګڼ میشته سیمه ده ګډ سرحد لري.
د ازادي رادیو خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په فیسبوک او ویب سټ باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازه ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدها در شهر کابل خونساست و طورم نیست.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانگهای همکاری سازمان لغړی وغوښتل چې له افغانستان سره همکاری وکړي. لومړی باید ګډ تهدیدونه وپیژنو ځکه چې تهدیدونه یوازې له یو هیواد سرچینه نه اخلي بلکې ټول تهدیدوي. د پروګرام په پاتې نورو مطالبو کې هم اوري چې پر قطر د سعودي عربستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بندیزونو یو کال پوره شو. راځو لومړی مطلب ته. د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. جنرال امان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په کابل کې د ټولو ګواښونو مخه نه ده نیول شوې خو د تیر په نسبت د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره تدابیر زیات شوي. په کابل کې پرونۍ انتحاري حمله د دغه ښار د ناامنۍ وروستۍ بېلګه ده چې د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون مخ ته پکې و تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په داس حال کې چې په یو میاشت کې په کابل ښار کې سوپر لپسې انتحاري حملې وسوي او خلک یې اندېښمن کړي د کابل ګارنیزون قمندان وای له امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. افضل امان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل امنیتي ګواښونه نه ډېر لوړ او نه هم ډېر کم دي.
متاسفانه ما نه بسیار امید
هغه وای له بده مرغه مو خلک په کلي توګه اندېښمن کولای نسو چې ګواښونه بشپړ له منځه تللي او خونسار سوي. داسې نه ده، موږ د هم نسو ویلی چې ګواښونه کم دي، خو په هر حال د تورستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره زمونږ فعالیتونه تر بل هر وخت زیات سوي دي.
بس په هر وخت دغه بشتر است.
خغلی امن هم دراز وای انتحاري حمله ډیره پیچلې سوي دي او تورستان له بلابلو تکتیکونو نه کار اخلي نو له همدې عمل یو شمېر هدفونو ته رسیدي. د ګارنیزون قمندان زیاتوي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره د کابل اړوند ولسوالیو خاکي جبار او مسی کې تصفیوي عملیات پیل کړي او دا مهال روان دي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د کابل پولیټیکنیک پوهنتون مخې ته په یو انتحاري حمله کې وتنه ووژل سول او 22 نور ټپیان سول. وړاندې په کورنۍ چارو وزارت باندې په انتحاري او وروسته ډلې ز حمله کې یو کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان وو. د یادونې د چسمو د وړاندې وسلوالو طالبانو په یو بیان کې کابل خاریانو ته خبرداري ورکړی و چې له پوځي مرکزونو نه دي ځانونه ځکه لري کړی چې دغه ډله په پوځي او استخباراتي مرکزونو باندې د نورو حملو د چمتووالي په لټه کې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په امنیتي بنسټونو کې زوف خپل اوج ته رسیدلی. د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد هغه وایي د کابل ګرنیزون هغه امکانات چې لري او په ښار کې کمرې لګېدلې دي، امنیتي کمربندونه رامنځته شوي او پولیس د امنیت په تامین مصروف دي، نو بیا د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ نسي ورکولی ځکه چې زوف موجود دی. هیوادوال هم د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي چې د ښار په هیڅ ځای کې د امنیت احساس نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پټنګولو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړیو هیوادونو رول خورا مهم دی. ښاغلی غنی د چین لیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د قانونو پر زیر مکار د دې سازمان د غړیو ترمنځ اقتصادي همکاري ته لار هوارولی شي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په دې مرکه کې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ایز امنیت د ټینګښت په برخو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اس سی او د غړو د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان د اس سی او د یو څارونکي غړي په توګه خورا مهم جغرافیایي موقعیت لري او د دې سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، نو ځکه افغانستان هم له دې سازمان څخه هم داسې یو تمه لري.
افغانستان از ا کانتری بلست وذ ایمنس ناتورل ریسورس.
افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو لرونکو هیواد دی. زموږ د قانونو اټکلی شتمنی د یو او درې تریلیون ډالرو ترمنځ ده، نو پر دې قانونو د کار ګټه به ټولې سیمې ته ورسیږي، ځکه چې د متممو رغنیزو پروژو لړۍ ته امکان برابروي. افغانستان له خپلې خوا د درې میلیارډ وګړو لرونکو سیمې سره په معامله کې دی. چین، هند، روسیا، قزاقستان، ټول منځنۍ آسیا او پاکستان د دې سازمان غړي دي. د دوی ترمنځ همکاري به افغانستان د سوکالی په یو سیمه بدل کړي.
ولسمشر غنی ویل چې امنیت، سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي مسایل دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې ترورستان په یو هیواد پورې نه دي تړلی او افغانستان تل د ترورزم پر ضد د عملیاتو د جبهې په لومړۍ کرخه کې و. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د شانګهای د همکارۍ سازمان به په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګولو په مقصد همکاري پراخه کړي. ولسمشر غنی په دې مرکه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکو غونډه کې چې د جون په 9 او 10 نیټه د چین په ختیز ښار قینګ داو کې جوړیږي خپل ګډون هم تایید کړ او هیله څرګنده کړه چې د دې غونډې په ترڅ کې به ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان د 1998 کال د اپریل په 26 نیټه د چین په شانګهای ښار کې جوړ شو. روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او چین د دې سازمان لمړنی غړي وو، خو وروسته هند او پاکستان هم پکې زیات شول. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو یا نظر غړو حیثیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د جګړې پر ضد افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته د سولې عالی شورا وی دا فتوا د سولې په پروسه مثبت تاثیر کوي. د سولې عالی شورا ویاند سید حسن طاهری د سیشمې پروس ازادي راډیو ته ویل د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې پر ناروا بللو سره به ځین طالبان د سولې لار ونیسي. خو طالبانو بیا د فتوا د دوی په خبره نمایشي بللی او ویلي دي پرونی غونډه د امریکا په غوښتنه په کابل کې جوړه شوې وه. واصل وساله او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې له ناروا بللو وروسته هیله مندي خي چې د یو شمېر طالب مشانو لیوالتیا به سولې ته زیاته شي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری وایي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو فتوا به زیات شمېر طالبان دي ته وهڅوي چې د جګړې پر ځای د سولې لار خپل کړي. ښاغلی طاهری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته بډړه داسې ویل
د افغانستان د سولې پروسه نور هم قوي کیږي ان شاء الله او تمایلات د ساته مختلف ساته د رهبری د مخالف وسلواله قوا او د سویډا او ان شاء الله چې مونږ لمن یو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکرات لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې مونږ پایل کړو او ټول خلکو مونږ سره شاهدان اوسې.
نو موري دا شنوول چې د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې ناروا بلل به په دغه هیواد کې د جګړې په ملاتړ د زینو بهرنۍ هیوادونو د علماو فتواوي به ارزښت کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ټول افغانستان نظرګونو دینی عالمانو په یو متفقه فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د جګړې لخکې لوړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دا شنول چې په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځانمرګي بریدونه حرام دي. د دغه عالمانو په خبره په افغانستان کې روانه جګړه دینی او شرعي صبغه نه لري او همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مسایده کړې ده او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ لامل شوې. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار درلود چې سول او د سولې په اړه خبرې کولی شي د یو مهالویش لمخې له افغانستان نه د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي. خو وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د دینی عالمانو دغه ناست رد کړې ده او ویلي دي چې امریکا د داشه ناسو لارې هڅه کوي د افغانستان د اشغال لپاره جواز ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې د جګړې ناروا بلل په عامه ذهنیتونو اغیز لرلی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او فم سره شر پنځه باندې اورې. همداراز ازادي راډیو ډاټ اورګ باندې زموږ غږ په ژوندۍ بڼه هم په ټوله نړۍ کې اورېدلی شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو پروسه په ټکنۍ مخ ته ځي، په دې وروستیو کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ډلو لخوا د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون لپاره غږونه ډېر اورېدل کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ټاکل شوی د روان کال د تلې د میاشتې په 28مه ترسره شي. د رای ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په وړاندې پرتو ستونزو کې یوه هم د غزنی ولایت ستونزه ده چې تر اوسه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه له سره نه دي پرانیستل شوي. نوریاس نوری د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او هم دغه دوه مسلې له هغه سره بحث کړي. لومړی د سیاسي ګوندونو غوښتنه
وخت کوشي وسی کې او دا وخت به تلف کېږي د افغانستان خلکو نه به غفل ختم د لاسه وځي. نو ښه به دا وشي چې آزاد د کمیسیون سره یو ځای په دغه فیلي پروسه چې دا اوس روانه شوې ده په دغه فیلي حالت باندې ریشي یو ځای شي او د خلکو تشویق کېدی شي سرتنام وکړي او د انتخاباتو په ورځ کې هم کاندیدان انتخاب وي او هم د آینده د ولسمشیز په انتخاباتو کې دوباره وکولی شي چې څنګه ولري. نو اوس دغه وخت کوم ډېر زیات دا وخت دی او دغه روان اوس دغه د سرتنام پروسه هم په دا څو ورځې کې جریان لري. غټ تعداد د خلکو راغلي دي سپنان یې کړی دی هم د ولسوالۍ جانو شوراګانو لپاره او هم د ولسي جرګې لپاره.
راځو دغه د غزنی ستونزې ته. په غزنی کې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو سره تر اوسه پورې د نوملیکنې مرکز تړل شوی د اعتراض په توګه خلک نه پرېږدي د انتخاباتو کارکوونکي چې ورشي او هلته خپل نومونه ثبت کړي. د غزنی د ستونزې د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي؟
بد پیښه ده او دغه بد تاثیر یې کړی دی خپله د انتخاباتو په پروسې باندې په غزنی ولایت کې چې تر اوسه پورې کاندیدان هم ځانونه هلته فورم او دغه شیان نه شي اخیستی ځان نهشي ثبتولی ولې چې د کمیسیون د ولایتي چې دی هغه تړل شوی دی د معترضین چې هغې خواهش دی دالري چې سیستم یوځای شي امنیت یې ښه شي تغییرات په ولایت غزنی د ساختار په تشکیل کېدای شي همدارنګه تبدیل د وخت ورته وشي هغه مرکزونه چې حاضر شوي دي هغه بېرته ایجاد شي. دغه غون مشکلات د هغې کې په دوه ایسو وویشتو. یو ایسه د کمیسیون په هیته صلاحیت کې دی، صلاحیت د کمیسیون کې ده چې هغې ته رسدګي وکړي چې نارا وعده شوي ده هغه ګزارشونه مونږ د وړي دي کمیسیون سره هم شریک کړي او کمیسیون دا اوس ارزیابي کوي او دا نږدې ورځو کې به هغه
هاشمی صاحب مسله دا ده چې وخت تاسو ډیر کم لرئ، یعنی په دې معنی چې دغه ستونزه اوس تقریبا په یو میاشت موخت ده، یعنی ډیر ژر غم ونه خوړل شي ممکن د غزنی ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې له ګډون به برخې شي او دغه راز کاندیدان ممکن هیڅ د ولسی جرګې کې تاسو ونه لرئ، د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ممکن ونه شي.
دغه مسله دغه وخت ډیر زیات طلب شو او دغه پروسې ته هلته په غزنی ولایت کې صدمه ورسېده. کاندنه محل دغه موضوع دغه غدی بحثو ته راځي دا چې دغه بحثونه ور باندې کیږي. نو امیدوار چې حل ته ورسیږو ولی که دغه وخت تلف شوی او کمیسیون دغه کوم وخت تلف شوی دا جبران کوي دغه وخت نن دی دغه ته فرصت ورکړي چې دغه شی سپتنامو کې او خپل کاندیدان ولري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله هاشمی خبرې مو اوریدې. هغه ویل باید سیاسي ګوندونو په غوښتنه اوس د انتخاباتو میکانیزم بدل نشي او په داسې خبرو باندې وخت هم ضایع نشي. د غزنی په اړه هم هیله مندې وښوده چې زر مرکزونه هلته پرانیستل شي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو اداره وایي برېښنایي تذکرې د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د اعتبار وړ دي. د دې ادارې د خبرونو او عوامه اړیکو رئیس د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغو تذکرو د اخیستو لپاره 15,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې څه باندې 50% یې دغه تذکرې اخیستي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د برخنې تذکیرو د ویشلو په اړه د زینو افغانانو او اجرایی رئیس له مخالفت سره سره د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو اداره وایي چې دمګړې په کابل کې د دغو تذکیرو لپاره د نوم ثبتولو، بایومتریک کولو او ویشلو دوه ځایونه پرانستل شوي او ډېر ژر به دوه نورې څانګې په خیرخانه مینا او یا دشت برچی کې هم پرانستل شي. د دغې ادارې د خپرونو رئیس روینا شهابی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغو تذکیرو د اخیستلو لپاره 15,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
دین مدار اعتبار از تذکره الکترونیکی چنانچه داریم.
برېښنایي تذکره د اعتبار وړ دی، دا یوه ملي پروسه ده. د ولسمشر لخوا پرانستل شوې او د نفوسو د احوالو ثبتولو اداره اعتبار تضمینوي.
د برېښنایي تذکرو لپاره د نوم ثبتولو او بایومتریک کولو لړۍ د تیر لمریز کال د دلوې په میاشت کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل شوه، خو د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ولسمشر ته د لومړۍ تذکرې په ورکولو سره یاده لړۍ د ارګ له ماڼۍ نه بهر هم پیل شوه. د نفوسو د احوال ثبتولو اداره په داسې حال کې د دغو تذکرو د اعتبار خبره کوي چې پخوا تر دې ځینو افغانانو او اجرایه رئیس د دغو تذکرو له ویشلو سره مخالفت ښودلی دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله میاشت مخکې په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر ځای باید نورو ضروري موضوعګانو ته لومړیتوب ورکړل شي. د اجرایه رئیس پر مخالفت سربېره ځینو کسانو هم د اعتراضي غونډو په جوړولو سره ویلي چې د دغو تذکرو له ویشلو سره د مخالفت دلیل په یادو تذکرو کې د افغان د کلمې لیکل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان هر اوسېدونکی افغان دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي اداره باید د دغو تذکرو د ویش په هدف د نوم ثبتولو او بایومتریک کولو څانګې زیاتې کړي. د دغه جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
دوی
که دغه لړۍ په همدې توګه روانه وي په 15 کلونو کې به هم ختم نه شي. دوی وایي موږ په کابل کې 15 مرکزونه فعالوو او بیا به یې ولایتونو ته هم ولېږدو، خو په خواشنۍ سره چې دا کار یې ونه کړ. اوس په کابل کې یوازې دوه مرکزونه فعال او دغه لړۍ پسه روانه ده. د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې د خپرونو رئیس وایي چې په راروانو او د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به له دغو تذکرو نه کار وانخیستل شي. د دې په خبره هسې کیږي چې له الکترونیکي تذکرو نه په راتلونکو نورو انتخاباتو کې کار واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم می مسعود رحمان همت دی. دا علما چې کومه دغه وړاندې کړل چې دا زموږ ملک چې دی د تل لپاره د سولې او د امن سبب وګرځي، او هر وخت چې دا علما چې دا په دې ملک کې دغه نظریه ورکړل زموږ ملک د جوړېدو په خاطر، خو دا ګاونډي ملکونه یا نور چې دي که چېرته هغې مونږ سه په دې باندې موافق شي یا اتفاق وکړي دا نظریه مونږ سه ومني، انشاءالله زموږ ملک به امنیت راشي. دا فتوا چې دا کولای شي چې سولې ته لاره ورکړي، خو په دې خاطر چې مونږ او تاسو په دې عمل وکړو، او که چېرته به مونږ عمل ونه کړو لکه دا دېرش 15 کاله چې مخکې جنګونه وروسته هم دغسې جنګونه روان دي. طالبانو دا غوښتنه چې باید سولو کې بس ته نور جنګونه
علما ډېره ښه مشوره کړې ده، علما ډېره ښه خبره کړې ده، باید چې دې ته ادامه ورکړي. دا کوم مردم کشي ده، دا کوم جنګونه، دا باید بند شي. مسلمان باید مړ نه شي. مسلمان چې څوک مړ کوي هغه ګناهګار ده. طالبان باید سوله وکړي، کینی دا وطن د طالبان هم دی، د موږ هم دی، د افغانانو د ټولو افغانانو دی. هغه هم افغانان دي، موږ هم افغانان دي.
بیا هم ازادي رادیو ته ښه راغلی څوک چې له موږ سره اوس یو ځای شوي دي. اوس راځو یو بهرني مطلب ته. پر قطر د سعودي عربستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بندیزونو د لګولو یو کال پوره شول، خو د دې هیوادونو د تمې خلاف قطر په دې موده کې د ایران او ترکیې په مرسته توانېدلی چې له اقتصادي بحران ځان وژغوري. جدې او نورو دوحه له تهران سره د نږدې اړیکو په پاللو او له سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورنه کړې. نوریاس نوري او تفصیل.
سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر تیر کال پر قطر فشارونه زیات کړل چې خپل سیاست بدل کړي. دغه هیوادونو دوحه له تهران سره په نږدې اړیکو او د هغو سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورنه کړه چې د خلیج په سیمه کې د بې ثباتۍ هڅې کوي. دوی همداراز له قطر غوښتي دي چې د الجزیره تلویزیون فعالیت بند او له خپلې خاورې د ترکیې پوځي اډې وباسي، خو قطر دغه تورونه او غوښتنې رد کړي او ویلي دي چې پر دې هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه سیاسي انګیزه لري. کله چې دغه سیاسي اختلافات را برسیره شول د قطر اوسیدونکو د خوراکي موادو د کمښت له ویرې په بیړه د خوراکي موادو پلورنځیو ته مخه کړه، ځکه د خطر د خوراکي موادو یوه پر شپږمه برخه له همدغو هیوادونو چې پر قطر بندیزونه لګولي واردېږي. سعودي عربستان چې د ځمکې له لارې قطر له نورې سیمې سره نښلوي او متحده عربي اماراتو پر دې هیواد تجارتي لارې بندې کړې، قطر د دغه خلا د ډکولو لپاره تر ډیره پر ترکیه او ایران اتکا وکړه. په څو ورځو کې د دې هیواد بازارونه بیرته د ترکیه او ایران پر خوراکي موادو ډک شول او پر سعودي عربستان اتکا ډیره راکمه شوه. که څه هم پر دوحه لګول شوي بندیزونه بې اغېزې نه ول، ځکه یو شمېر ساختماني مواد چې قطر ورته د سړکونو، هوټلونو او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د یو لوی سټډیوم په جوړولو کې اړتیا درلوده کم شول. د تیلو ټیټې بیې او ډیپلوماتیک انزوا هم د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه تاثیرات درلودلي. له تیلو پرته د قطر اقتصادي وده چې په 2018 میلادي کال کې په سلو کې څه باندې 15 وه، په 2018 کال کې شاوخوا 4% ته راټیټه شوه، خو د هیواد له خپلو پولي زیرمو څخه په استفادې ډېرې پیسې بازار ته داخلې کړې. د قطر د مرکزي بانک ذخیره 1.5 میلیارد ډالر وه چې په 2018 کال کې 1.5 میلیارد ډالرو ته راښکته، او په 2018 کال کې هم بیرته 3 میلیارد ډالرو ته پورته شوه. خو د قطر مالی ذخیره یوازې په بانک پورې نه دي تړلې، بلکې د نړیوال وجهي صندوق IMF د اټکل له مخې په بهر کې د هیواد پانګونه شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ده، چې دا د دې 300,000 نفوس لرونکي هیواد لپاره ډیره زیاته شتمني ده. په دې معنی چې د قطر د هر وګړي ناخالص کلني عواید په نړۍ کې د بل هر هیواد تر وګړو ډیر زیات دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د مرکزی او لویدیز نورستان ترمنځ نخلونکې سړک قرارداد لاسلیک شو. دغه سړک 6.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت به بشپړ شي. رحله انوري او نور جزئیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سی شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ولایت زیاتو سیمو ته سرکونه نه دی غزیدلې او د سرکونو نشتون ولسوالۍ له مرکز پارون جلا کړي، خو هڅې پیل کړي چې د نوو سرکونو جوړولو سره ختیز، مرکزی او لویدیز نورستان یو بل سره ونخلوي. هغه د تیتین او کوردر ترمنځ د سرک د قرارداد په اړه وویل:
دغه سرک سلور برخه دی چې د دوو برخو قرارداد دی، دوه ورځې مخکې وشو. دوه برخه چې 9.5 کیلومتر دی، هره برخه تقریبا 45 میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی، او انشاءالله په نږدې ورځو کې به عملا کار پیل شي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله وای د یاد سرک جوړېدو سره به د نورستان مرکزی سیمې له لویدیز نورستان او لغمان سره وتړل شي، او د دې سربیره به کابل او جلال آباد ته د نورستانیانو لار لنډ شي.
سرک تقریبا نورستان غربي 3 ولسوالۍ چې نورګرام، دوا، منډول قرار لري، هغه مرکز سره وصلوي، او بل کابل او ننګرهار ته تقریبا د کونل له لارې چې موږ څومره مزل کوو 68 کیلومتر په اندازه باندې ده لند پروزی. ایو خلاص راوړنه دا چې خدای دې وکړي چې جوړ شي.
د کوردر تیتین سرک ټول 6.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې د جوړولو د پاره ولسونو 2-3 ځلې خپل منځ کې پیسې راجمع کړي او یو څه کار پرې کړي، او که چیرته اوسنی قراردادونه په سمه توګه ترسره شي نو سرک به بشپړ شي او د خلکو ستونزې به هواري شي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. اوس هم اسمت ساروان ته وغوښتل چې د یو تر ټولو اوږد هوایي سفر په اړه باندې مطلب جوړ کړي.
سنگاپور غواړي چې د سش کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 3:15 دقیقې بوي، د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر پیل او د نیویارک په نیویارک هوایی ډګر کې پایته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وایي په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفې هوایی سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایی ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایروی ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 1:40 دقیقې دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایی سفر کې به له 350 نسوه یو ال آر الوتکی کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې یو سلو یو شپته سپرلی ځای شي. د سنگاپور هوای شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوای شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
بله، پام دې سره رسیږو د پروګرام پایته. ژکفر احمدي ستوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړي.